دارد. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستاره فروغ له تاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ورسته له هغې چې په کابل کې ځینې غلچکي بریدونه وسول، سر له ننه په دغه ښار کې د تورو شیشو او بې اسناده موټرو پر تګ راتګ او د بې جوازه وسلو پر لېږد بندیز ولګول سو. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوي. دغه وزارت ویلي چې تیره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړې چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. وزارت تیره شپه په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړ مورات د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په ویلامه کې دا یو خورا خوشنونکې پیښه بلل سوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساحه هم کتلې او پرون ویلي و چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول سوي دي. بلخوا تیره میاشت د ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول سول چې د افغان هیات د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس مړه سوي، ولس لا درکه دي او ولس نور ژغورل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي و چې د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلې او نتیجه یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه سوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وسي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر وایي دغه دروازې داسې مهال بندې دي چې افغانستان کې تازه میوې او نور کرنیز توکي د حاصلاتو په حال کې دي. ښاغلی دبیر ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د تازه میوې له سوداګرو سره په ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې د بندرونو خلاصون ته له ډیپلوماتیکو لارو هڅه وسي. لبده مرغه د افغانستان د کرنیزو حاصلاتو په ځنګړې توګه تازه میوې له را رسېدو سره د پاکستان بندرونه د صادراتو لپاره خلاص نه دي. پریکړه دا وسوه چې ډیپلوماتیک مراجع او خصوصي سکتور باید دا موضوع تعقیب کړي چې د تورخم او سپین بولدک لارې صادراتو ته خلاصې سي. پاکستان د کورونا وایرس له خپرېدو سره مهاله له افغانستان سره د تګ راتګ لارې بندې کړي، خو سوداګری وزارت وایي چې چارواکو یې ژمنه کړې وه چې له کوچني اختر وروسته به د افغانستان صادراتو ته لاره پرانیزي. د کابل شمال ته په ګلدری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل سوي. د ګلدری ولسوالۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤول عبدالرحیم رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل شوه چې طالبانو دغه ولسوالۍ کې پر پولیسو ډزې پیل کړې. ښاغلی رحیمی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو پور رسېدو طالبانو پښې سپکې کړې. موږ پر طالبانو اندختونه پیل کړل. زموږ له بریدونو سره دوی تر شا شول. موږ له مرکز سره تماس ونیوه. نیم ساعت وروسته له میر بچکوټ ولسوالۍ څخه یو زغروال ټانک مرستې ته راورسېد چې موږ پکې جسدونه او ټاپیان مرکز ته انتقال کړل. په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسېرن ټاپیان سوي
زخمي هستند.
دا چې جګړه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی او کنه ښاغلی رحیمی په اړه څه ونه ویل. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه پرون ماښین په مقابل دره کې د پولیسو پر هاموي موټر وسوه. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت له آزادی رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړي، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډاډه کړې ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې نوښت اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د مصر په ولسمشری ماڼۍ کې د دغې تګلارې په اړه وویل:
كما اود ان اشير
غوړم وایم چې دغه نوښت د جون د اتمی د سحر لشکرو بجو دور بند پایل او د ټولو هڅو او نړیوالو او د ملګرو ملتونو اقداماتو ته د درنوي په اړه دی. ټول بهرني جنگیالي باید د لیبیا څخه ووځي. ټول ملیشي باید منحل او بې وسلې سي. لیبیا د پخوانی رهبر معمر القذافي د نظام تر سقوط او د هغه تر وژل کېدو وروسته په کورنی بحران او جګړو کې ښکېله ده. د لیبیا حکومت چې ترابلس کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او ترکیه دغه راز قطر ملاتړ کوي. هلته بیا د خلیفه هفتر ځواکونه د لیبیا د حکومت په وړاندې جنګیږي چې متحده عرب امارات، مصر او روسیه د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بسترې دوه ته اړتیا لري، خو روغتونونو کې ځای نسته. نیکول پاشینیان وویل د ارمنستان د روغتیایي ساتنې سیستم د محل د کورونا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. نوموړي پرون وویل د کووید 19 یو ناروغ چې بسترې کېدو ته په تمه و په خپل کور کې سا ورکړې ده. تر اوسه د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د کورونا وایرس څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 190 تنه مړه شوي دي. خو منتقدین وایي ارمنستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر هغه څه زیات دی چې رسمي اعلان کیږي. د تیلو صادرونکو سازمان یا اوپیک او متحدو هیوادونو پرون د یوې بلې میاشتې لپاره هم د تیلو د تولید د بیساري کمولو پر تمدید موافقه وکړه. دوی د بازارونو د ثبات په هیله چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوي دا موافقه کړې ده. اوپیک سازمان چې 14 هیوادونه غړي دي، سعودي عربستان او د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه یې مشري کوي. د تیلو په تولید کې د 9.6 میلیونه بیرل کمولو موافقه د جولای میاشتې لپاره تمدید کړه. دغه سازمان د مخکنی موافقې له مخې له می میاشتې د جون تر پایه د تیلو په تولید کې په ورځ کې د 9.1 میلیون بیرل کمولو موافقه کړې وه چې وروسته به د تیلو کمولو دغه اندازه تر دسمبر میاشتې پورې د ورځې 1.1 میلیون بیرلو ته راوستل سي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د تیلو بیې خورا ټیټې سوې دي، خو پیک سازمان هڅه کوي چې د تیلو د تولید په کمولو سره د تیلو بیې ثابتې وساتي. او سلګونو کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سر میدان کې د کتاب په یوه نندرتون کې ګډون وکړ. ځینو انتشاراتو د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې په دغه نندرتون کې ګډون ونه کړ. دغه نندرتون داسې وخت جوړ شو چې په مسکو ښار کې لا هم د خلکو پر غونډېدو بندیز پر خپل حال دی. د روسیې چارواکو بیا د محدودیتونو په نظر کې نیولو سره دې کلنی نندرتون ته اجازه ورکړې وه. په مسکو کې د کورونا وایرس له کبله پر غونډو محدودیتونه لګول سوي او تمه ده چې دا محدودیت به د جون تر 14 دوام وکړي. په روسیه کې تر پرون پورې د کورونا وایرس 4,68,000 پیښې ثبت شوې وې. دغه هیواد دا مهال له امریکا او برازیل وروسته د دغه وایرس تر ټولو زیاتې پیښې لري. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. سر لننه په کابل کې د تورو شیشو او بې اسناد موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګید.
سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم د موږ همدغه نیروګانې چې ټولې سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زیات شي تطبیق شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ور بیا د افغانستان، پاکستان او قطر په سفر وتلی دی. په دې اړه د پوهنتون له یو استاد سره خبرې شوي.
یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځ ته راغلی. نسبتا مشخص تر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالي شورا ده، هغه منځ ته راغلی تر یو حده پورې.
په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې آیا داعش ډله په افغانستان کې محوه سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د پولنډ صدر اعظم وایي هیله مند دی چې د امریکا ځینې ځواکونه به له جرمني دغه هیواد ته ولېږدول سي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمه کې اورېدلی سي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسو آزادي رادیو ته واژیاست. د خبرونې د سر موضوع اخلو. په کابل کې د ګډو ځواکونو قمندانۍ چې تیره اونۍ جوړه سوه په خپل لومړني ګام کې د دغه ښار د امنیت طرحه وړاندې کړه. د دغه طرحې له مخې چې سر له نن یکشنبه عملي کیږي، په ښار کې د تورو شیشو او بې اسنادو موټرو پر تګ راتګ او د بې جوازو وسلو پر لېږد بندیز ولګېد. امنیتي څارونکي وایي دا طرحه ډېره نوې نه ده او دوی پخوانیو تجربو ته په پام عملي کول هم ناشونی ګڼي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو، غلاو او نورو جرمونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ګډو ځواکونو قمندانۍ یوه طرحه اعلان کړه، هغه طرحه چې ډېره نوې نه برېښي. د طرحې له مخې په کابل کې سر له نن یکشنبه یو ځل بیا د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو په تګ راتګ او دغه راز د بې جوازه وسلو په ګرځېدو بندیز ولګېده. په طرحه کې راغلي د چارواکو او سوداګرو ساتونکي یا باډیګاردان هم نور د موټرو باډیو کې د کیناستو اجازه نه لري. د کابل د ګډو ځواکونو قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي، له دې طرحې هدف کابل ښار کې د امنیت ټینګښت او له جرمونو سره مبارزه ده. دغه قمندانۍ چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت له منصوبینو جوړه ده، تېره اونۍ رامنځته شوه او مشري هم د کابل امنی قمندان ته وسپارل شوه. ګاډي قمندانۍ په غیر رسمي وخت کې د دولتي موټرو ګرځېدل هم منع کړي دي او خبرداری ورکړی چې د دوی له طرحې سرغړوونکو سره به جدي چلند کیږي. پخوا هم کابل کې څو ځله د تورې ښیښو او بې اسنادو موټرو او وسلو ګرځولو په اړه ورته کمپاینونه شوي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. تیر کال مدني فعالان او ځوانان هم د امنیتي ځواکونو د کمپاین سره ملګري شول او د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې پر رسامیو د تورې ښیښو مالکانو ته د فرعون کلمه وکاروله. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي د ګډې قمندانۍ طرحه نوې نه ده او پخوانیو تجربو ته په کتو عملي کول هم امکان نه لري. ښاغلي امان ازادي راډیو ته وویل، پخوا هم دغسې طرحې د ځینو زورواکانو د سرتنبګۍ او کمزورې سیاسي ارادې له کبله نه دي عملي شوي.
اقدام خی اقدام ده او دا اولینه اقدام هم نه ده، فکر کوم چې اخرینه اقدام هم نه وي. له دې نه مخکې هم موږ په نام د ګارنیزون باندې هغه جزتامونه چې د ښار د امنیت په خاطر باندې وو او هغه مشکلات چې هغه ایجاد کړل، دا یو جنګ وهلی وطن ده او جنګ وهلی ښار ده. دلته هر هغه څوک چې په وظایفو کې دي هغوی هم دولتي جوازونه لري او مسله افراد لري. ورسره یو کال مخکې هم همدغه قصه وه، دلته وکیل صاحبان دي، دلته سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم دی منګ همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زیات شي تدبیر شي.
د امنیتي چارو کتونکو او یو شمیر وکیلانو له دې وړاندې ویلي، کابل ښار کې ورانکار فعالیتونه تر ډیره د تورې ښیښو موټرو په وسیله کیږي. دغه ښار کې میشت بهرني ځواکونه او یو شمیر سفارتونه هم تورې ښیښې موټر کاروي، خو تر هکې دا نه ده مشخصه شوی چې له دې موټرو سره به څه کیږي.
که څه هم د افغانستان حکومت په وار وار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د له منځه وړلو او کمزوري کېدو خبره کړې ده، خو په وروستۍ یوه میاشت کې دې ډلې درې حملې کړې دي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې د حقاني شبکې، لشکر طیبه، القاعده او نورو وسلولو ډلو په همکاري دا حملې کړې دي. فیروزه عزیزي پر دې موضوع راپور لري.
داعش د افغانستان لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ که ځپل سوې ډله. که څه هم افغان حکومت په ځلونو د دغې ډلې د له منځه وړو او کمزوري کېدو خبره کړې، خو په وروستۍ یوه میاشت کې دې ډلې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې درې سترې حملې ترسره کړې چې مرکزوبله یې هم درلوده. یوې با خبرې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په ننګرهار کې په یوه جنازه کې او په کابل کې په یوه روغتون او وزیر محمد اکبر خان جومات باندې یادې ډلې حملې ترسره کړې چې مسؤلیت یې هم همدې ډلې منلی دی. دغه با خبر امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون بریج چې میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ته پکې مرکزوبله واوښته، یوازې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې کار نه، بلکې نورې وسلوالې ډلې لکه لشکر طیبه، حقاني شبکه او یو شمېر نورې ډلې هم پکې ښکېلې وې چې په خبره یې پاره چیرن روان دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان جمعات و چې پکې د دې جمعات خطیب محمد ایاز نیازی هم ووزل سه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دغې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې په دې برخه کې باید نړیواله اجماع رامنځته سي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د داعش د حملو په اکله میدانی کار کوي. معلومات موږ سره شته په پیجونو کې او په خبرونو کې. داعش خو بالکل د نور ترسې ډلې هم هڅه کوي تر څو خپل فعالیتونه تقویت وکړي. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅه دا ده چې هغوی نابود کړي او په همدې حال ځینې مهمې غډې چې دي هغوی ونیول شي تر څو د هغوی شبکه کمزوره شي.
کاغلی آریان وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله د نورو ترهګرو ډلو په مټ او همکارۍ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې د داعش ډلې سره د حقانی شبکې د اړیکو خبره کړې او زیاتوي حقانی شبکې په کابل کې د بریدونو لپاره داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ته زمینه برابره کړې ده. له دې سره ځینې کارپوهان په دې باور دي چې یاده ډله د طالبانو ځایناستې کیدای سي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی چې د دغې ډلې په اړه څېړنې هم کوي وایي په راتلونکي کې احتمال شته چې ډیری طالبان هم له دغې ډلې سره یو ځای سي.
داعش پروژه یو نړیواله پروژه ده، کله چې هغه په سوریه کې او عراق کې او ځینې نورو هیوادو کې لکه یمن کې هم ول، کله چې دوی له مات سره مخ کیږي نو د دو هغه شعب افغانستان خواته مخه کوي. نو افغانستان لپاره هم د دومره وړه موضوع نه ده چې په سو هوایي حملاتو باندې افغانستان حکومت هغه له منځه ویسي. تاسو وګورئ د مختلف فشارونو له امله چې هغه سه هم طالبانو ادا کوله چې زموږ د فشارونو له خاطر او ځینې ولات ادا کوله چې زمونږ د فشارونو له خاطر او چې یو تعداد له خپل کورنۍ سره راغلل تسلیم شو چې متاسفانه دا غو سرنوشت هم لا معلوم نه دی چې هغه څه شول.
کاغلی احمدزی وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله لا هم د افغانستان لپاره ګواښونکې وسلواله ډله ده او ځپل یې اسانه نه دي. د نوموړي په خبره دغه ډله ورځبلې ته د پیاوړي کېدو په هدف په ښارونو کې جنګیالي جذبوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د جون په لومړۍ نیټه په یوه راپور کې وویل داعش ډله په کابل کې په ډېرې چټکۍ سره سربازګیری کوي او په یو لوی خطر بدلیدونکې ده. خو تر دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د دغې ډلې 13 تنه غړي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. همدارنګه د کابل په ګډون په کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې مهم غړي د افغان ځواکونو لولوري وزل سوي او یا هم نیول سوي دي چې یو یې هم د دغې ډلې د خراسان د څانګې مشر اسلام فاروقي و چې دا مهال له افغان حکومت سره په بند کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هیل او ملټری ټایمز خبرونه د امریکا د هوایي ځواکونو د دوو روسیو بریدونو مسله څېړلې ده چې په فراه او کندهار کې پر وسلوالو طالبانو وشول. دغو خبرونو په افغانستان کې د همدې بریدونو په ارتباط د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال ثانی لګیت دا خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځې په ټویټر کې ولیکل: موږ تکراروو چې ټول لوري باید شخړې کمې کړي تر څو د سولې خبرې وشي. د ثانی لګیت په وینا په فراه کې 25 طالبان په نقشه شول. د فراه د امنیت قمانداني ویاند محب الله محب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سریقې غړي د شپې د 1 بجې خواته په نقشه شول. هیل رسپانه د ډګروال لګیت په وینا لیکي چې دا حملې د اختر تر اوربن را وروسته لومړۍ حملې دي چې پر یاغیانو وشوي. د فبروري په 9 نیټه د سولې په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې پر امریکایي پوځانو به برید نه کوي، خو هیل رسپانه لیکي چې تر دې را وروسته طالبانو پر افغان ځواکونو حملې زیاتې کړې دي او یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې تړون امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په هغه صورت کې چې طالبان حملې کوي دوی د خپلو افغان متحدانو دفاع وکړي. ورسپانه لیکي چې تر دې مخکې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپلو بریدونو په اړه د سولې د خبرو په خاطر معلومات نه خپرول او په دې اړه وروستی راپور په فبروري کې خپور شو. هیل لیکي چې امریکایي ځواکونو د طالبانو له لورې د ترسره شویو بریدونو په اړه هم معلومات له رسنیو سره نه شریکول. د ورسپانې په باور امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر دې مخکې وروستۍ حمله په مارچ کې د سولې تر تړون 2 ورځې وروسته کړې وه. ملټري ټایمز لیکي پر طالبانو د هوایي حملې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي. خبرونه لیکي که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت چمتووالی نیسي چې تر 8000 ډیر عسکر تر نومبر پورې بیرته متحده ایالاتونو ته ستانه کړي، خو دفاع وزیر مارک اسپر د می په ویشتم وویل چې دا یو انتخاب دی او یوازینی انتخاب نه دی. ملټری ټایمز وړاندې لیکي په اختر کې اوربند چې بیا د یو شمېر زندانیانو تبادله هم ورسره مله شوه، دا هیله بیا راژوندۍ کړه چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي. ګارډین ورځپاڼې له سیاسته لرې یوه مسله راخیستې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د کابل له ماشومانو نیولې د طالبانو تر مشرانو پورې د ټولو په اند خواږه له کافین ډک مشروب مشهوره دي، خو څوک یې روغتیایي اړخ ته پام نه کوي. ګارډین لیکي د مکتبونو بهر، د روغتونونو په کانتین کې، د سړک پر غاړه، په هر سوپر مارکیټ کې او حتی د وزیرانو په غونډو او د ودونو په محفلونو کې انرژي ډرینک تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي د هر عمر خلک دا مشروب څښي او حتی امیدواره میندې څښي پرته له دې چې ضررونو ته پام وکړي. ګارډین بیا د روغتیا د نړیوال سازمان خبرداری ته هم اشاره کړې ده چې د انرژي ډرینک زیات شل صحت ته زیان اړوي، په ځانګړي ډول ځوانانو ته تاوان لري. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې په بریتانیا کې بندیز لګول شوی دی چې هغه ماشومان به دا مشروب نه څښي چې عمرونه یې تر 14 کم دي.
احمد خبر و چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بیا د قطر، پاکستان او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغان لوریو ترمنځ پر یوه موافقه سره کېدلی چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره مهمه ګڼل کیږي. په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له استاد امان الله احمدزی سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرو ته څومره زمینه برابره شوې ده.
څو مهم فاکتورونه چې د افغانستان د صلح او د بین الافغاني د مذاکراتو لپاره اړین و هغه منځته راغلی، بخصوص د داخلي د سیاسي چارواکو په منځ کې، مشخصا د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی د ټیم د غړو او خامیانو په منځ کې کوم اختلافونه چې هغه اوس له منځه تللی، یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی چې دا یو مثبت ټکی ده. په څنګ کې یو نسبتا مشخصتر آدرس دی افغانستان دی حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالی شورا ده، هغه منځته راغلی تر یو حده پورې سیاسیون په دې اړه استل شوی او یا موافق دی په دې باندې چې باید بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو، صلح تامین شي. او په څنګ کې د افغانستان نړیوال همکاران بخصوص امریکا او نور هیوادونه چې افغانستان ملاتړ دي په دې موافقه رسیدلی دي او خپل ملاتړ اعلان کړی چې موږ د افغانستان د صلح او بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ یو، چې دا مثبت ټکی دی.
استاد، دا دو ورځې مخکې پرونه بل ورځ په افغانستان کې قندهار او فراه کې په طالبانو باندې برید سوی هوایی د امریکایي ځواکونو لخوا، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د خلیلزاد دغه سفر افغانستان ته له دغه وروستیو پیښو سره تړاو لري؟ دغه راز په کابل کې یو لوی دینی عالم ووژل سو، په کابل کې مولوي ایاز نیازی. دغه پیښې تاسو څه فکر کوئ چې د سولې او د بین الافغاني خبرو اترو په زیانونو باندې څومره تاثیر غورځولای شي؟
متاسفانه د امریکایانو او طالبانو په منځ کې د صلح د توافقنامې څخه وروسته ځینې موارد مبهم پاتې شول او یا داسې وضاحت پکې شتون نه درلود. اول دا چې د جنګ د دوام په هکله وضاحت شتون نه درلود. طالبانو همیشه دا موضوع یاده کړې ده چې موږ د امریکایانو سره آتش بس وکړو یا د خشونت د کاهش په هکله هم یو هفته مخکې د مذاکراتو څخه، او امریکایان بلې خونه هم دا په واضح توګه نه دی ویلي چې دغه آتشبس د افغانستان لپاره و، د دوی په منځ کې و، د چا لپاره و. په څنګ کې د افغانستان حکومت او طالبان په دې اند دي چې دوی لوسه پورې هم په جنگ کې دي، او اصلي خواوې د جنگ د افغانستان حکومت او افغان ځواکونه دي او ای خوا ته طالبان دي. امریکایان ځینې وخت خپل ستراتیژیک اهداف لپاره کېدای شي داسې عملې ترسره کړي او یا ځینې اظهارات ترسره کړي، لکه چې مخکې د ناټو د غړو لخوانه، د ناټو د رهبری لخوانه او په څنګ کې د امریکایانو لخوانه دا موضوع مطرح شوی چې افغانستان د موږ ستراتیژیک همکار دی او متحد دی، او موږ په څنګ کې ولاړ یو، د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ حمایتوو او د هغه د ترسره کولو لپاره ځینې دا کارونه کېږي. بله او دا موارد د صلح لپاره یو لوی خنډ ده، او په ځینو مواردو کې اعتماد د دواړو په منځ کې او دغه پروسه کېدی شي لکه وزنډۍ، نو دا منفي ټکي کېدی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده استاده، چې امریکایي چارواکي کله هم چې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په ترڅ کې منطقې ته راځي، د قطر او د کابل ترمنځ اسلام آباد هم سر ورښکاره کوي. اسلام آباد څومره مهم رول لرلی سي د سولې په هلو ځلو کې، په داسې حال کې چې اوس طالبان مشخص سیاسي دفتر لري قطر کې؟
پاکستان متاسفانه د واقعیتونو لحاظ پاکستان کله نه سي په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شوي دي. پاکستان په یو ډول نه یو ډول لاس درلود د افغانستان په جګړې کې، یا یو خوا یې سپورت کوو یا یو خوا لپاره حمایتونه نظامي حتی غیر نظامي حمایتونه د پاکستان له طریقه شینل کېده او افغانستان ته رسېده. اوس هم طالبان چې د جنګ یو لوری ده، متاسفانه داسې ویل کېږي چې د پاکستان له خوا نه حمایت کېږي، د طالبان مشران په پاکستان کې شتون لري، او طالبان ځینې وخت داسې ویل کېږي چې پاکستانیان په طالبانو باندې ایډیولوژیک او فکري اغېزه لري او تاثیر پرې لري. په څنګ کې د پاکستان زموږ یو لوی ګاونډ ملک ده چې پراخ سرحدي ګاونډیتوب ورسره لرو، نو دې لحاظه چې د افغانستان صلح مذاکرات او ملي پروسې تداوم ومومي، د فکر کوم چې دا اړینه ده چې پاکستان په هغه کې ګډون وکړي او یا حداقل د دې تعهد ترلاسه شي مخکې له دې چې د پروسې ته دننه شو.
د پوهنتون استاد امان الله احمد زیو:
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
او سمي او بهرني مسله تعقیبو. د پولند صدر اعظم وی هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیوا ته ولېږدول سي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر له څه باندې 4,500 څخه 25,000 ته راکمیږي. د امریکا ولسمشر له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه پر جرمني انتقاد کوي چې ګواکې په ناټو سازمان کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورئ.
د پولند حکومت هیله څرګنده کړې چې امریکا به له جرمني نه خپل یو شمیر ځواکونه دغه هیواد ته ولېږي. د پولند صدر اعظم ماتویس موراویس کې دغه څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کړې چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته ویلي چې جرمني کې خپل ځواکونه کم کړي. موراویس کې آر ایم اف 24 خصوصي راډیوي چینل ته ویلي تمه لري چې د ترسره شوو خبرو په پایله کې به امریکا د هغو ځواکونو یوه برخه پولند کې ځای پر ځای کړي چې له جرمني یې باسي. د پولند صدر اعظم ویلي دا مهال پریکړه د امریکا په لاس کې ده. په همدې حال کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جون په 15 وویل چې امریکا په جرمني کې د خپلو 4,500 سرتیرو له ډلې 9,500 کموي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو تر اوسه د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني شپیګل آنلاین نشرې هم ویلي د امریکا دا اقدام به د 2006 کال تر منی پورې بشپړ شي، او تمه ده چې له 5,000 تر 15,000 پورې امریکایي پوځیان له دغه هیواده ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه په جرمني نیوکې کوي چې د ناټو سازمان په چوکاټ کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغې ژمنې له مخې جرمني باید د خپل عاید 2% برخه پر خپل پوځ ولګوي. رویټرز خبری آژانس هم د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي یو شمیر امریکایي ځواکونه به پولند او نورو متحدو هیوادونو کې ځای پر ځای شي، او ځینې نور به خپل هیواد ته ستانه شي. دغه چارواکي ویلي په ناټو سازمان کې د امریکا لګښتونه زیات شوي او متحده ایالاتونه نوره اړتیا نه ویني چې جرمني کې ډیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې له پولند سره د دفاعي همکاریو هوکړه لاسلیک کړه. ټرمپ هغه مهال پولند ته د زر ځواکونو د لیږلو وړاندوینه وکړه. امریکا دا مهال پولند کې 4,500 سرتیری لري.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. تیر چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستې او درې افغانان یې په نتیجه کې وژل سوي، ځینې نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د کابل په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسېره ټپیان سوي دي. بل خو د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی وویل چې ټول بهرني جنګیالي باید له لیبیا څخه ووځي. ترمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بستر کېدو ته اړتیا لري، خو په روغتونونو کې ځای نشته. او سلګونه کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سر میدان کې د کتاب په یو نندرتون کې ګډون وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په یو تازه اقدام سره ویلي چې د ماسک کارول په ځنګړي ډول په هغو ځایونو کې چې د خلکو ترمنځ د ټاکلي واټن مراعاتول ګران کار دی حتمی کار ګڼل کیږي. دا ماسک د کورونا وایرس د انتقال په مخنیوي کې څومره مرسته کولای سي؟ د عمومي داخله ناروغي متخصص ډاکټر محمد ناصر فګر پر دې موضوع رڼا اچوي. فریبا ظاهر ورڅخه د امریکې په پیل کې د ماسکونو د کارونې د اغیزو په اړه پوښتنه کړې ده.
نړیوال صحی سازمان سپارښتنه وکړه په خپل خبری کانفرانس کې چې په هغه سیمو کې چې فزیکی واټن ممکنه نه وي، مثلا په موټر کې، اورګاډي کې، دکانونو کې، سټورونو کې، نو دا ناممکنه وي چې سړی فزیکی واټن مراعات کړي. نو دوی سپارښتنه دا وه چې باید ماسکونه وکارول شي. ماسکونه مجموعاً د تنفسي لیار یا کوم خطرات یا ساس کې چې دي د دې څخه مخنیوی کوي او په هغه کې وایروس مخلوط وي. نو طبعا د بیزای نه ده، یعنی دا څنګه چې موږ بیزای مخ وتړو او ګټه ونه رسي، ګټه رسي. خو دلته اوس موږ ځنې فیصدیانې یا سلنې په نظر کې نیسو. مثالونه لرو موږ، مثلا یو شخص کچیرې کووید 19 ولري او ماسک نه چي، او هغه شخص چې نارمل دی او ماسک اچوي، یعنی یو ناروغ دی هغه ماسک نه اچوي او بل نارمل دی ماسک اچوي، که چیرې دا دواړه سره مخامخ شي نو کولی شي چې ناروغ شخص یا د وایرس باندې اخته شوی کس نارمل شخص باوجود دې چې ماسک اچولی او یا سلنه د وایرس انتقال صورت عمومی، یعنی یوازې ډیر سلنه کولی شي چې مخنیوی وشي. خو کچیره یو شخص دی هغه نارمل دی، مثلا د ماسک نه چوي او هغه شخص چې کووید 19 لري ماسک اچوي، نو د دوی د وایروس انتقال هغه کومه فیصدی سلنه چې دراته ټیږي ان 15 سلنه ته راکته کیږي، با وجود دې چې نارمل شخص ماسک نه دا شولې ول هغه شخص چې هغه ماسک اچي او ناروغ دی، نو د دې احتمال شته چې 15 سلنه وایروس انتقال شي او 15 نوي سلنه مخنیوي کوي. او بیا راځو د کچیر دواړه ماسک اچي، یا ناروغ او نارمل انسان، نو بیا هم ډیر زیات راټیږي. یو اشار 15 سلنه د احتمال یا شونه وجود لري چې وایرس شخص انتقال شي، نو ګوره ډیر زیات سلنه مخنیوي ترې وشو. نو له دې څخه معلومیږي د ماسک کارول دواړو ته مهم دي، بلکې په هغه سیمو کې چې هغوی هلته د فزیکي واټنونو امکانات وجود نه لري.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب، تاسو د ماسک پر کومک باندې رڼا واچوله. یو بل پښتنه دلته ده چې ماسکونه په مجموع کې دومره ډیر قیمت هم نه لري، یعنی ډیر پیسې نه ور باندې ځي. او که بل خواته وګورو په افغانستان کې، په افغاني ټولنه کې له بده مرغه خلک دغه موضوع ته ډیر زیات پام نه کوي، کله د اقتصاد په لمر وړي، کله بل څه، او ماسکونه نه غوندي په هغه طریقه چې باید وي. نو دا سیمه که چیره دغه ماسک سم و نه ساتل سی یا نظافت مراعت نسی نو د دې کارول هم معنا نه لري. تاسو په نظر څونه دا کار عملی دی د روغتیا نړیوال سازمان دغه سپارښتنه څونه عملی ده مخصوصا په افغانستان کې؟ تاسو سپارښتنه خلکو ته څه ده؟
مهمه دا ده چې موږ خپل ژوند ته څومره ارزښت ورکوو. موږ ګوره په ورځنی ژوند کې او حتی په ټول ژوند کې هڅه کوو چې ځان ته کور جوړ کړو، بنګله جوړه کړو، سره زر واخلو، ډېر زیات ځان په تکلیف کوو، شپه ورځ کار کوو، ولې خپل صحت ته موږ کار نه کوو؟ که چېرې وغواړو خپل نظافت ته موږ پام وکړو، ورزش وکړو، همدارنګه دغه اوس د ماسک مسله مطرح شوې ده، ماسک په نظر کې ونیسو. ډېری خلک شکایت کوي چې ماسک موږ نشو اخیستلی او ګرانده او سمه ده. که چیرې یو څوک سرجیکل ماسک نشي اچولی اخیستلی، اول خو ګرانه نه ده، ارزانه ده، دا بهانه هم یو بهانه ده. او دن دا که چیرې بیا هم نشي اخیستلی، نو کولی شي چې د کورنۍ د ټوکر څخه جوړ ماسکونه وکاروي. دا ماسکونه ګوره هغه ماسکونه دي چې موږ یې په خپل کور کې له یو پاک کپړې څخه داسې کپړه، داسې ټوکر چې هغه د مینځلو قابلیت ولري، دارنګه د اوچېدو قابلیت ولري. مونږه لکارولو څخه وروسته کولای شو چې په عادي مایع او یا صابون سره وینځو، وچیکو او بیا یې وکاروو.
د عمومي داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ناصر فیګار وچی د ماسکونو د کارونې پر اغیزو او لارو چارو یې خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. تندې تنګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پای پایل کې شرا لویږي نه همیشه هم دغسې ځپل کېږي دوی نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کېږي چې یا دې هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا دې هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدی ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی
دا سه هم پېښوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې دا کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ونې کې سر لمخې په مخې انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستم زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې دامه ورک
فرزانه خپلې ټولګیوالی کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما واخیسته د مور ته مې ورته زنګ ووهه ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا د خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه مګم دا نه شي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده خو داسې نه ده ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي له خور سره کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي
ارواپوه استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پېښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کېږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې
لوړه کچه پورې سلنه پېښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي که نه یعنې دوی یو تاته نه شي ویلی یوه پېښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده زه په ډاډ ویلی شم داسې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت ته تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه در رسیدونه ورسته دی بیا کولی شئ تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه تاسو چا ورسېږئ طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط تر کوی پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخونه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخونه مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتلی شي او منځ ته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقاً دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې دوی وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپل کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیر مننه کور ودان محترم یارباز خان حمیدی د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون منشی د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو له خاغلی حمیدی سره په دې اړه غږیږو چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره څه کړی دي او د روغتیا له وزارت سره څومره لنګدې هماهنګي لري. حمیدی صاحب کراتو وایست چې ستاسو اندېښنه د کورونا وایروس د خبرېدو په اړوند څنګه ده؟
شفق صاحب سلامونه. سلام درنو اوریدونکو ټولو قدرمنو هیوادوالو ته. جناب محترم، د کله نه چې د ووهان په ښار کې د کورونا شیو پیدا شوه، د هغه ورځې نه زموږ د تالار اندېښنې بالخصوص د صحت کمیسیون سپارښتنې د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکې کړې، د یوې طرحې په بڼه ورکړې. زموږ ډېره ویره او ډېره انګېرنه مو له دې نه وه چې موږ به ډېر متضرره کېږو له تورخم نه. بدبختانه چې موږ ډېر متضرره شو، هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافر د ایران راوخته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توزیع شوه او لاړه خپلو کورونو ته، نو په دې اساس کورونا خپله شیو پیدا کړه، تر ډېرو ولایتونو پورې وغځېده. موږ بارها خپلې طرحې مصوبې او پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي، د مشاورینو لخوا د تالار کې چې ولسي جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحبان دي، که په سنا کې وه که په ولسي جرګه کې وه، هغوی سره کېناستل، په یوه جامع طرحه باندې کار وشو. هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه. تر ډېره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو، زموږ سپارښتنې دا وې چې محافظ د قرنطین شي، مکاتب د رخصت شي، پوهنتونونه د رخصت شي، قرنطین د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تطبیق شي. هماغه سپارښتنې مې وې چې د مرض د شیو کچه تر ډېره بریده راټیټه کړه. مګم بدبختانه اوس
جناب امیدی صاحب، با معذرت امیدی صاحب، طرح شما در مجموع چقدر در نظر گرفته شد؟ حال وضعیت را چی گونه ارزیابی میکنین؟
در اول جناب شفق صاحب، طرح ما خوب بود، با یک اندازه از طریق وزارت امور داخله، وزارت دفاع، از طرف شاروالی کابل و وزارت محترم سعادت‌آباد تطبیق یافت. اما در اواخر هماهنگی با شورای ملی کم شد. ما چندین بار مکتوب روان کردیم که در همین کمیته اضطرار مبارزه علیه کووید 19 همراه ما هماهنگی داشته باشه، برای ما راپور بده، ما بتانیم هم پیشنهادات خود همراه ارگانهای مربوطه شریک بسازیم. مگم بدبختانه در اواخر روابط کم شدن، روابط دیره شدن، از یک ارگان به دیگر ارگان همی مسئولیت محول می شد. در اول همگی بسیار با جوش و خروش بودن، در اواخر دیدم که بسیاری ارگانا ریاست جمهوری با وزارت سعادت‌آباد محول می کرد، وزارت سعادت‌آباد بالای شاروالی تعمیل می کرد، شاروالی می گفت که وزارت امور داخله هماهنگی نداره. این همی ناهماهنگی سبب از این شد که امروز شما ببینین بیشترین از 19,000 و نزدیک
اوس امدغه پختنه زکم امیدی صاحب، اوس مشکل تر کومه حد پورې به غټه ستونزې سمره لوی ده او څه باید وسی جناب حمیدی صاحب؟
شفق صاحب، دغه کوم ارقام چې د عامه روغتیا وزارت خبروي دا د دوی رسمي ارقام دي، مګم غیر رسمي شمیرنه چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کیو، تر دې ډیر لوړې دي، ارقام ډیر زیات دي، ناروغان ډیر زیات دي. تر ډېره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلین یې هغه دوستان یې تماسونه نیسي، په شفاخانو کې ځای نشته او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده. بالخصوص څو کلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو لپاره استعمالیږي، لکه یو څو کلمه انټیبیوټیک شوه، پرستامول شوه، سیرومونه شوه، د دوی شارټیج سره مخامخ یو. او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې لپاره، د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی. خدای دې وکړي چې دا نوې رهبری چې کومه راغله، تر ډېره بریده نوې رهبری چې زه څومره خبر یم، د عامې روغتیا معین صاحبان او وزیر صاحب په دې کې دوچار دي چې ځان دپاره تیم سازي وکړي. دا ډېره غټه بدبختي ده په افغانستان کې، کله چې یو وزیر راځي بیا په وزارتونو کې تبدیلۍ شروع کېږي. زما د عامې روغتیا په وزارت او په وزیر صاحب دا غږ ده چې د تبدیلیو نه تیر شي. اوس وخت د تیم سازي نه ده، اوس وخت له موجوده تیم نه باید کار واخیستل شي، ځکه هېواد له یو غټ انساني ناورین سره مخ.
بله آقای حمیدی، شما از مشکلات در قسمت ادویه و کمبود ادویه و شارت بودن ادویه صحبت کردین. یکی از مشکلاتی است پیش هر دکتر مریضایی که میرن معاینات که میکنن معاینات مرقص و دوا برشان تجویز میشه. شما خودتان دکتر هم هستین و امپول های بسیار قوی انتیبیوتیک سیفتریاکزون برشان داده میشه و همه روزه باید 2 گرم بگیرند و اون مریض را شما بهتر میدونین که بسیار ضعیف میسازه در برابر کووید 19. این مشکل چقدر جدی است به نظرتان؟
بله کاملا جناب شفق صاحب، بسیاری ولایت های ما بالخصوص مثلا لوی مشرقی و طرف خوست و طرف قندهار و در دیگه ولایت ها مریض ها که به کلینیک ها و خصوصا کلینیک های شخصی سکتور خصوصی معاینه خانه مراجعه میکنن و یک نوع معاینات برشان میتن، معاینات تایپوید که و IgG و IgA او در مثبت نشان میتن و اعراض علائم مرقت تقریبا تا و درد و جاندردی و گلوندردی می باشن. از همین خاطر بسیاری دکتر صاحبا مشکوک میشه طرف مارقه که بدبختانه در پاندیمی تعریف طبی طوری است که در یک کشوری که وقتی پاندیمی باشه یا اپیدمی باشه و یک کسی اعراض علائم اپیدمی را داشته باشه، مثلا تاو، گلوندردی، جاندردی، عضلات درد و احساسات خفیف، سلفه یا تمامشان مریضای مشکوک و یا کاملا از نظر کلینیک کووید 19 هستند، یا زیاد کوشش کنن که انتیبیوتیک بی جا نگیرن چون خود انتیبیوتیک معافیت وجود پایین میره و بکتریا و بیشاری را ضعیف میسازن. از همین علت است که بیشاری مریضای ما عوض از این که خود تداوی کنه خود دچار اعراض بیشتر میسازن، مثلا چند قلم انتیبیوتیک میگیره، 3-4 قلم انتیبیوتیک یک جا میکنن همراهش انالجیزیک و دوای ضد درد یک جا میکنن. عوض از این که انتیبیوتیک بگیرن، ویتامین زیاد بگیرن، مایعات زیاد بگیرن، غذای خوب، رژیم غذایی بسیار خوب بگیرن، آفتاب بگیرن، سپورت کنن و در خانه تلاوت کنن، خود مصرف مطالعه کنن، در خانه استراحت کنن، از سپورت و آفتاب و این چیزا استفاده کنن.
بله نو دکتر صاحب، اوس مشکل پدیه که دایی چه دغه د کرونا ویروس خو تقریبا ډیر خپور شوی امده او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس مونږ امکانات هم په افغانستان کې د نور هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکو او تاسو ولسی جرګه او د عامه روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوق سپارښتنې د دې من هیڅ ولسی استاد من هیڅ یو ډاکټر چې بلې اوس په ډیره زیاته لوړه کچه یې شیو پیدا کړې ده، د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړې ده. زموږ هیلې دا دي هغه کسان چې لوړ فشار ولري، لوړ سن ولري، د شکرې ناروغۍ ولري، سرطان ولري، هغه میندې چې حامله دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي او دغه ټولو دپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي، هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کړي او زیاته تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه. د عامې روغتیا وزارت ته مونږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو، په یوه طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوې سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې مونږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو. هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډیره بریده زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي، نه د بې ځایه مقرریو او نه د دې لپاره.
ډاکټر صاحب حمیدی، شما ډاکټر صاحب حمیدی، شما از مقرری از مقرری یا از تغییرات در رهبری وزارت صحت بیشتر هم اشاره داشتین، به نظرتان این تغییرات میتونه مشکل را حل کنه یا به نظرتان مشکل را میتونه بیشتر بسازه؟
مشکل تغییرات حل نمیتونه جناب شفق، مشکل لیدرشپ و منیجمنت حل کرده میتونه. از همین افراد و از همین پرسونل و از همین چپه که فعلا ما داریم و از این و این صاحبا و قوای بشری و دکتر صاحبا معزز ما و دکتر صاحبا چپن سفید ما، پرسونل سیهی ما که ما فعلا داریم، از همین استفاده از همین تر شوه و همین یک بسیج ملی به تمام دکتر صاحبا معزز چپن سفید ما داده شوه تا مبارزه علیه کووید 19 را یک احساس ملی درک کنه و در مقابل از این مبارزه من حیث یک سرباز هموطن ما و من حیث سرباز نبرد خط اول مبارزه را آغاز کنه و با جدیت و قاطعیت و انگیزه خاص و محبت و صمیمیت که با ملت و با خاک خود داره باید مبارزه را شروع کنه. نه بدبختانه بگویم به حکومت ما فعلا دچار یک تقسیم سیاسی و قومی و زبانی و سمتی و مذهبی میشه و وزارت محترم سیاتامه که از تقرریای سیاسی و حزبی و سمتی و لسانی بگذارین بخاطر خدا و بخاطر ملت که امروز دچار یک بحران طبی است مبارزه کنین و یک بسیج ملی را و یک حس ملی را در خود ایجاد کنین که تمام مدت به دست
برهم کنین
مقابل کووید 19 مبارزه کنین.
او حمیدی صاحب در قرنطین مسئله سمره مهمه، در قرنطین باید تر کوم حد پوری جدی و نیول سیکایلان را تو وایست.
جناب شفق صاحب په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي، خو بدبختانه موږ هغه هېواد یو چې زموږ 50% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي. هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې وي چې موږ به د خوراکي توکو بستي آمده کوو، یو پکیج باندې کار کوو، په کورونو به ډوډۍ تقسیموو، د کورونو دپاره به غذایي مواد تقسیموو، په کورونو به ادویات تقسیموو، په کورونو به د مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې، هېوادوال مجبور شول راووتل. که غواړئ چې هېواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي، که غواړئ هېواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي، لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ، لکه د نورو هېوادونو چې قرنطین مراد کړ، دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذیې د مریضانو سره لاس او ګریوانو، ځکه زموږ ډېر هېوادوال همدا اوس د سوی تغذیې رژیم کې دوچار دي. نو زموږ هیله دا ده چې هېوادوال قرنطین مراد کړي، ماسکونه واچوي، لاسونه ومینځي، او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې، زیات تجمعات په تفریح ځایونو کې ونه کړي، زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي، زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي. همدا اوس ودونه روان دي، همدا اوس تجمعات روان دي، غونډې روانې دي، په لویه کچه سیمینارونه روان دي. د دولت په کچه چې چېرته نوې ګمارنې کېږي د تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ، په لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني. زموږ هیله دا ده منهیس یو ډاکټر دولت استازي چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تېر شي.
حمیدي صاحب ډېره مننه، کور ودان.
په مخه مخه.